د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. بخښنه غواړم، فرهنګي ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې افغان چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. او په سوریه کې د ملګرو ملتو د پیښو د پلټنې کمیسیون وایي چې داعش د یزیدیانو په زرګونو ښځې ګرځولې دي. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یولس ورځو جګړې وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشې دي. د پکتیا د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم نن سهار له جانخیلو څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوي دي او یو شمېر پاکستاني ملیشه ځواکونه یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د افغان حکومت ادارت کړې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وې ځانمرګې برید وکړ. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سر له سبا خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل دا یو درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې مخدر مواد وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې ده. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د سې شنبې د شپې د ځان وژونکي برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غم شریکۍ لپاره هرات ته راشي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د سې شنبې په شپه په ځان وژونکي برید کې شپږ دېرش تنه ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. د ملګرو ملتو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د سوریې د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتو کمیسیون پرون وویل هر څومره چې په راقه کې پر داعش فشار زیاتیږي هغومره دوی د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه یې پرېږدي چې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اگست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم تری تام دي. رقه ښار د 2015 کال په روسیو کې بیرته له یزیدیانو ونیول شو او هلته د یزیدیانو دیرش ډله ییز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هره ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور زور زیاتی هم روان دی. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د چارواکو په وینا دا ودانۍ تخلیه شوې او په پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. دا په تیرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې د دوبۍ په تورچ تاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. د دوبۍ حکومت ویلی دی چې د اطفایې څلور یونټه د دې اور د وژنې لپاره ګمارل شوي دي. اور د دې نه اویا منزله ودانۍ په نهم پوړ کې لګېدلی چې کنټرول شوی دی. او روسي خبردارې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې دي. ښاغلی ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لایحې له توشیح یو ورځ وروسته وکړې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دې لایحې د توشیح په عکس العمل کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا ورکوي. ډونالډ ټرمپ همدارس د وګړو د صحي بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلی دي، تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ، له هغو کسانو چې وی نشوی کړی موږ ته صحي بیمه راکړي. ازادي راډیو په منځني صف دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ورسته به عمان نیاسې وړاندې کړي. خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په پیل کې مو دا خبر درلو چې په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو پولیسوالي کې له یو لسو ورځو جګړې ورسته طالبان سخت ځپلي دي. په دې اړه تفصیل له خپل خبريال داوود تپان څخه اخلو.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې له تیرو 14 ورځو راهیسې دلته جګړه وه. د وسلوالو ځواکونو او افغان وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سالی پورې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. په دې د امنیت کمانډاني مطباتي مسول سردار ولی تبسم سار وختي موږ سره خبرې کولې. د پخپل په جانخیلو کې ویلي هغه پوسټس د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، حکومت ته تهدید و غي لاس تر وړې او په جانخیلو کې جګړه په مکمل ډول لمنځه وړې، خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته زیانونه اوښتي دي، غوی د جبرانولو لپاره او په منطقه د کار لپاره د پکتیا مې کومندان او د کلی وردو کومندان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزی حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجل مرستې او اړینې مرستې ورسي. بل شي برسه
تپنسب دغه تلفات چې دوی ویل چې سلطنه شاوخوا سلطنه ټپین شوی یا وشل شوی دي، په دقیق ډول یې ساجی رډو ته ونه ویل چې څوتنه وشل شوی او یا څوتنه ټپین شوی.
د مخکینی معلومات چې ورکړی او شپږ فنزوس پورې وسلوالو دی وجلو خبرې کړې وه او ویلې شپاړس تنه په دې کې پاکستانی ملیشې دي، خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستانی ملیشې نشته. ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړ پوړو چارواکو تصمیم شي دي غوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي. یوه خبر د دوی دا هم و د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستانی ملیشې نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلی او وسلوال طالبان کوشش کوي چې دغه اسیرانو په ځای دغه ملیشې خلاصي کړي. ولې دوی به د مرکزی حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي. بلې شي برسه
طالبانو دوی ته دا وشتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي؟
طالبانو ویلي چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر 15 کسو پورې مانی چې په دې ټوله جګړه کې 15 کسه وژل شوی او یو کسه زخمیان دي. موږ د ویلا مجاهد سره خبرې شوې غو همدا خبره کړې و چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي او ویډیو خبره کړې و چې په دې کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه هم اسیر کړي دي.
هغه ویډیو خو مخکنی و، یعنی د دې تازه اداو په اړه کې طالبانو نو څنګه دی ویلي؟
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دی ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلې دي.
له داوود تپان څخه په مننې طالبانو ازادي رډو ته ویلي دي چې دوی لا هم په جانخیلو کې برلاسه دي. امنیتي چارواکي دا خبره ردوي. هلمند ته ورسو. د ګرش پولیسوالي کې وی ودانی ته د دولت مخالفه وسلوال ورننه وتی دي. له هلمند ته د ازادي رډو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده؟ جګړه روانه ده او که دوی یوازې ودانی ته ورننه وتی؟
شبر صاحب، دا ودانی شخصي ودانی ده، د بازار په منځ کې موقعیت لري، د سرحدونو په منځ کې مشوره ده. هر وګړي جماعت څو کله ځانمر کې درته وویل چې موږ ته د سیمو خلکو څلور نفر یې اسکرین دي. نن وکړي جامع حکومت وایي تر اوسه شمیره معلومه نه ده. یوازې دا ځکه نه ده چې دا نه کېږي سره روانه ده. د ګرشک په دې مزن کې چې دا اوس زموږ کومنداري ته په سرمتري کې موقعیت لري په پارچا دوه پوسټو څخه کړی او طالبان دې مزنګن نه وتلي دي دغه اوس په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ شي دغه روانه ده د سیمې خلک وارخطا دي او غوټو په حال کې دي
بلې دایسب دغه د ودانې خبره چې تاسو وکړه معلومات مو تر لاسه کړی دي شخ ما سمونه ورې چې څومره کسان دی ودانې ته نه نوتی دي
عمر دوک د هلمند ونی وان د پروت په دې کې اکام د دمر د بسکوټ په تنه ذکر وایي چې لا معلومه نه ده ما د سینې خلک وایي څلور لپاره دي چې انتم کومات کې
او د روانې دي امنیتي ځواکونه هلته ورغلي دي له دوی سره په جګړه بوختي
بله عمر دوه کوي چې تعمیر ماسره کوي دی او موږ دوه کوو دغه په جګړه بوختي او د سیمه خلک وایي چې د شهر په څو نقطو نورو نقطو کې هم وسلوال نه نوتلي دي د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې په یو کلی کې د مزنګ نه ځانته وسلوال نه نوتلي دي هم چې دوه کوم ته په ځای نشته دي په پارچو کې جګړه روانه ده او په نیال کې په دغه اپارټمان کې د سره باندې مارکیټ ته روان دي په دې هم نه نوتلي د کوم جګړه روانه
الیاس تایی مننه دا ازادی رو خبریال الیاس تایی و چی دا گرش کول سوالی دا مرکز دا جرده پاره لطاس سر معلومات شریک کول.
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تروو لازادی رادیو ووری.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپور کړو بیا هم د امنیت په ارتباط د جګړو په ارتباط خو د وی جګړې چې پای ته رسیدلې ده خو جګړې زپري له حکومت مرسته غواړي د کندوز د امام صاحب پولیس والی کې شرط نشته یو شمیر خلک جګړې زپلې دي دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي اجمل آریان له کندوز په اړه راپور لري
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوی خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې ورستوي کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې، خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله یې خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
موږ ته دا څه بس ده خو اوس ښه ده، یوه هفته ګزارم په دې دولت نه غواړو چې د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي. د ټولو کورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چې اوسې ودا موږ کورونه بلاستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګۍ شوي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول او خلک اوس امید او تما ده چې له خو نه امنیت راشي او له بلې خو نه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کړي کې کول شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني، وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستوي جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در این جمع مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولې دي او څه باندې 2000 کورونې بې ځای شوې دي او د دغو کورونې سروې د طبيبي کو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورونې سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبيبي کو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورونې پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پانتون له استاد ډاکټر زرغونی زیور سره مرکه اوري.
کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري، لکه کمیس.
پښتو ته د سوبمن تیمور د کتاب ژباړن نور افضل عابد راته وایي چې تیمور د خاطرو د کتاب په څومره وخت کې ژباړلی او دا خاطرې څه اهمیت لري؟
تیمور خپل لیکنه د پلاس کوم خبرې لیکل شوی هغه دی
دو لنډ حکایتونه، د هند سینما د دو تنو هنرمندانو په باره کې رپورټونه، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیله خبرونه کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي پوهنیاري سیدی مشګان مصطفی د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د خار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له څو کلونو راپدې خو هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 3 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د خار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغه پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوې او له مرستندویانو سره هم خبرې شوې. که دا لګښت څوک په غاړه واخلي ډیر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دی وی چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، چې په دې پروژو کې د کابل او 100 ولایتونو نو دامه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانیو شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړې او دای ورته ښودلي چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لاره غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. د غزلیز ماښام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی او په خپلو شعرونو یې د هیواد پالنې، ورورۍ، سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیارډر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزن نومیږي په 100 ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامیلي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2000 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی، خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی آر شیټی هندي الاصل میلیارډر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستی دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیا فلم باهوبلی دویم چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 38 میلیونه او 500 زره ډالر لګول شوي دي.
تیره سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شوی شاعرانو ډیرای داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سه شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینهوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسیدلی. پتا سی ټول غاکو چې د جهان د سیالان سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي چې دا وطن پهلن آباد کو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼا او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای خونځي او مدرسې ته ولاړ شي او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدی دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او تو ګلان راوړم څنګه بوي د محبت ساز و سامان راوړم څنګه بوي د خپل وجود وینم خرڅ کړلا وس می نه وو ایوی جنې ته پې پېزوان راوړم څنګه بری
د سولې او یوالې په نوم جوړ شوی غزل زما خام کې خواوشا ډیر شو شاعرانو شیرونو ورستل چې د ګډونوالو له تاوده هر کلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده. زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخې ګاونډی ماشوم مې سستړې ستومانه ده.
د هند سینما د پخوانی اکټرې مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوې ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودروله شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهي لقب هم ورکړی و، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاءالله خان و. عطاءالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی و. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې را څرګنده شوه. ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل 28 کلن و نری ژوند کې په شاوخوا 70 فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین و، غوښتل یې واده ورسره وکړي، خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته د کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند یې رنځ ورتریخ کړی و او بالاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 28 کلونو په عمر په 1969 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوي ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلی کې د مدام توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوي ډیلی کې د مدام توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کیږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغه سي جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغل اعظم په فلم کې اغوستي وي. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدام توسد په موزیم کې هیر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
پروانه ونی کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږتیا یمه کلیزه هم منځله کیږي. کشور کمار چې په 1921 کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی و، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم و. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همدارز د فلم فیر په نامه د هند سینما معتبره جایزه 8 ځلې خپل کړي. زموږ همکار تای روخان د کشور د ژوند او هنري فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
شکلی او پزلپوری اواز خواهند کشور کمار د هنستر او نامتو سندرغاړي دي. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلی او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی وو، په هندوستان کې د شلمې پیړۍ د ډیرو سترو او مشهور هنرمندانو څخه وو. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو، چې د هند ډیره مشهوره سندرغاړی لتا منګیشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار تھے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
دکشور جوان دا تزادونو یو بیل گدا، هغه هیڅ کله سیګریټ نه څکول، الکول نه څښل او ډیر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډیرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادو بالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده و. که څه هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه دا هیله چې د خپل رور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یو رومانتیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت ترسره نه شو. د هغه لپاره یوازنۍ زمینه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وای چې د پخپله یې د پروډکشن یا تهیه کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاگن کې چاون مین فلم چې په 1984 کال کې جوړ سو، چې دغه فلم کوی لوتا د مېرې بیټی ویندین سندره هم د پخپله ویلې ده. کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور دهانینجی بنرجی لخوا چې وک کلاسیک سندرغاړی و په میراث رسیدلې و. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند مشهور سندرغاړی کی آی سیګل تر اغیزې لاندې وي. هغه په دې هیله چې د سیګل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په 40 کلونو کې یې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه ترسره نه شوه، هغه د یو بل هندي سندرې جوړوونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټری لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
نخروالی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی.
چه دغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچند پرکاش په ملرنه ځانته راوړوله، او په 1988 کال کې کشور کمار د همدې سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا دې ته راوبلل سو تر څو د مارنیکی دیوان کیون مانگو سندره د زیدی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیرې پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس ډي برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه تھے پر هم وفا کر نه سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندرې د برمن په فلمونو کې وویلې، او د هغه دغه همکاري په 1955 کال کې د اس ډي برمن د مړینې سره سم پای ته ورسېده. کشور خپل لومړنی ستر بریالیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی او چلتی کا نام زندگی کے ہم رشکارا سو کشور کمار خپل بریالی توب د شپیتو کلونو پنیمایی کی اوج ته ورسول ورسته تر هغه تجارتی بریالیتوب چې په 1955 کال کې د تین دیویان په فلم کې ترلاسه کړ. په 1995 کال کې په یو ډیر مشهور فلم کې چې انندهانا نومېدی خپل دغه بریالیتوب په بشپړه توګه ثابت کړ. د کشور کمار د بخت ډیوه هغه وخت مخ پر زوال سوه چې په 1996 کال کې په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویار جوړ شوی و.
زندگی کا سفر ہے جیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں.
د سندری په آل انڈیا ریڈیو کې د خبرولو څخه منسبه او د هندستان دولت د پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دې مخنیوي وسی. خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې سو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه تر هغه مهاله چې حتی یوه ورځ د خپلې مړینې مخکې چې د زړه د ریدو له امله رامنځته شوه یا د اشاب وسلي سره یوه ګډه سندره ثبت کړه. کشور کمار د 1998 کال د اکتوبر پر 13 مرسو. خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډیره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې.
لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي؟ د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي؟ لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ژبپوهنې د برخې استاد یاست، پښتو ژبې ته له ډېره پخوا راهیسې یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي له نورو ژبو نه، دغه چاره تاسې څه ډول ارزوئ؟
دغه موضوع چې ده، د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي، دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنا ژبې ته راداخلېږي چې دا یو بهیر دی په ژبنی تحولاتو کې هم راځي. ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي، د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کېږي، او هغه بدلونونه البته زیات دی چې موږ ګورو یو شمېر لغات دي چې د بلې ژبې نه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته راداخلېږي. او هر ژبه د نړۍ هر ژبه د دغه پروسې نه اغه نه دي، پاک نه دي. یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي. ژبې ته چې دغه الفاظ یا کلمات به هر نه یا د بلې نه یا سیمه ایز ماحول نه ژبې ته راداخلېږي یا واردېږي، دا ځانته بعضې اصول یا قوانین لري. او هغه اصول او قوانین البته که په ژبني د خپلې ژبې په چوکاټ کې راداخلېږي، هغه د همغه ژبې ځینې ښېګڼې یا ځینې خصوصیات ځانته غوره کوي. مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر پخوا ډېر عربي لغتونه راننوتی دي، همداسې فارسي ژبې ته هم راننوتی، خو مګر پښتو ژبې ته چې راننوتی دي
پختو ژبه کې ځینی ګرامري قواعد هم په تطبیق شوې دي. مثلا پختو ګرامري قواعد فرض کوم ځینی کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزنده ځینی کلمې دي چې عربي دي مګر پختو ته نه ننوتي.
یعنی دا غوي مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په اخر کې موضوع او دا اوګدو هغه اخري عین چې هغه حذفيږي هغه نه ویل کیږي. نو په هغه اساس باندې موږ دا کلی چې جمع کوو د جمع په شکل استعمالو. نو زیاتره د پښتو قاعده ور باندې تطبیقيږي لکه موضوعګانې که څه هم موضوعات هم وي خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعده سره برابرېږي.
معمولا زمونږ ځوان قشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغه یو شمېر ژبپوهانو دا نظریه ورکړي چې هر کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوئ کوخه وکي چې امغه ډول ولیکي. مګر که چیرته بیا مانوي خواته وګورو خې یو شمیر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځ شي. د بیلګې په ډول زموږ یو شمیر کلمې چې مونږ یو ډول تلفظ کوو خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا که مونږ د عربي ژبې معنا وګورو لال وګورو کنه دي تورت زین نور کلمې وګورو الته تلفظ په عربي کې یو ډول دی مګر موږ ته په مفغن شکل راغلي دل طبيعت د تلفظ موږ بل ډول کوو. اگر موږ تلفظ موږ نشو کولای لکه د لعل تلفظ موږ نشو کولای
اصلي تلفظ نشو کولای
د ژبپوهنې د قوانینو لمخي څه په کار دي دا کلمې هغه شکل چې په امغه لومړنۍ ژبه کې دي هغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروری دي. یو خو هغه د چا کلمې د کوم بل ژبې ناراضي هغه زمون یاد پښتو ژبه د قاعده لاندې امغه سي تلفظ کوي. یعنی فونولوژیکي دغه چې دی هغه ځکه په پښتو ژبه کې ځینی اوازونه دي چې هغه خپل د پښتو ژبه مال نه دي هغه د بل ژبه مثلا د عربي دي. فرض کوم هغه لس یا اته یا نه اوازونه دي چې هغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي هغه پښتانه یا منګه یې نه وایو یا نه شو ویلې. مګر دوهمه خبره دا ده چې منګه هغه کلمې بیا په منګ خپل تلفظ سره ولیکو بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید منګ هغه کلمې په مغ خپل د دې شی په لحاظ باندې په مغ خپل شکل ولیکو. کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري که مونږ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزنده سې کلمې چې په سوات لیکي او کمیس په قمیص او مثلا اوس دلته پښتو ته په کمیس په شکل باندې راغل دي هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي پروانه کې کومګې په دا شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکې
راځي. بلګې په ډول زوایم چې مونږ معمولا الله نو وایو کنه مونږ الله وایو
الله
کچیر ته موږ الله ولیکو مانوی تغییر خای پکې را پیښ شي او چته الله ولیکو نو هدف موږ ما لوی ذات دی. یو بل پښتنه ډاکټر سمول تر ولړیږي چې البته لمه سره ده هغه دا چې اکثره وخت موږ ځوان قشر او ځوان لیکوالان هغه کوشش کوي چې یو شمېر داسې لغتونه وکاري چې د نورو ژبوي هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې. مثلا ځینې د عربي نه ډیر متاثرې عربي کلمات لیکي ځینې له انګلیسي متاثرې کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي دغه ډول کلمات کارول. مثلا تاسو مخکې د کمیس خبره وکړه که کمیس د کمیس لپاره موږ خط لرو نو که خط وکړو څه بدی بولري چې هغه په خوانی لغتونه زموږه راجوندي شي او کنه هغه لغتونه چې له نورو ژبو راغلي دي هغه موږ کارو نو څه عدلون بدلون رامنځته کیږي په ژبه کې.
دا خو د یو سوال دی چې یو شمیر کلمې یا هغه لغتونه چې ډیر پخوا په تاریخي لحاظ باندې ژبې ته راننوتی دي او هغه ولس یا ټولنه قبول کړی دي او هغه هم د سیرا پاتې دي. لکه دا کمیس مثال کومه خط ور سره وایو دا د کمیس ته پاره مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او موږ کول شو چې دا دواړه استعمال کو ختم استعمال کو کمیس مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه استعمال کو او ختم استعمال کو د کې څه مشکل نشته دي. اما دا چې کمیس په هغه تاریخي اغلری او زیات خلک استعمالي خط بشاید محدود محدود خلق استعمال کی مگر کمیس خو بیخی عام شوه دی یعنی هر د درشی کمیس تم کمیس وای او د نور جامو کمیس تم کمیس وای نو په دې لحاظ باندې هغه کوم غټه سونځ نه ده او پات شو دا نور خلق یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري عربي ژبه درس ویل دی یا تعلیم کړی یا تحصیل کړی یا مثلا په بل ژبه کې په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبه کې هغه مثلا د هغه بل ژبه د تحصیل لاندې ځینې کلمات سه شوري شوری کاری شوری په دې معنی باندې د فکر کې چې دا یو نوی هغه دی یو مود دی نو یو مود خبره ده بس هغه کلمې خصوصا تاسو ګورئ دي کوز پښتونخوا په پښتو کې خصوصا په مرکزی پېښور کې ادبی ژبه تاسو ګورئ ادبی ژبه ټوله نیمایي نیمایي بهرنی کلمې استعمالي مثلا اردو استعمالي خو دا هم دغه محیط د تاثیر اثر دی او نور انګلیسي ځکه چې دوی ټول ارس زیاتر سایل په انګلیسي دی نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاري
دلته ما سره یو بل پښتنه استاد راول راشه د ژبې د سوچو کې دا لپاره چې یو شمېر شپوهانو کارم کړی دی او ځین وسم لګیا دي کار کوي کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچ شي دغه سوچ کې دا ل تھیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف
دا خو د ژبې د سوچ کې دا لپاره
مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي باید صرف پښتو لغتونه کوم لغتونه باید نوي ورته جوړ شي
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې د لغت پوهنه په میتود د لوژیک یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مستعار ډول راځي یا راځي یا په زور راځي یا پر ازار راځي خو مقصد راځي ژبه ته خامخا داخليږي مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي دلته یو عمل باید ترسره شي یا کوشش وشي هڅه وشي چې به اندازې لغاتونه باید ژبه ته رانه نه نوزي تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپل ژبه کې لغات لرو او هغه د لپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو موږ باید خپل کلمې استعمال کو خو هغه زاین کې چې کټمټ رواخلو او بیا دلته خپل مول رواغه د بل ژبې نه دغه په یوز باندې کار کو دا صحیح خبره نه ده مونږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپل ژبه کې خپل اصلي کلمې چې لرو هغه رواخلو ک بیا هغه سره موضوع بس یا نشو بیا هغه نو وروسته مونږ کلمه جوړونه دلارنه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړو ک بیا هم دغه دویمه پروسه که بیا اهل مطلبونه شو بیا د ترجمه دلارنه مثلا زینی اصطلاحات زینی کلمه ترجمه کو ژبه ته داخله نو دا یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلي لغت باید پیدا شي بیا که پاره کې پیدا نشو بیا د کلمه جوړونه دلارنه کلمه جوړونه په دوه طریقو کې یا په اشتقاقي توګه کلمه جوړږي او یا په ترکیبي توګه نو د دغه لارنه مونږه کولی شو چې ژبه ته یو شمېر کلمې پښتو کلمې جوړې کو چې د خپل ژبه د قوانینو په اساس باندې او بل ک بیا هم سونځه بیا د ترجمه دلاره مثلا د بل ژبه نه را ترجمه کو خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کو هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې غوې په ژبه پویږي یا نه پویږي خو مورنۍ ژبه پښتو ده په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش دا کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي باندې جوړ کړي یا په ترکیبي باندې جوړ کړي او جوړ کړي دي چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوجیزم لپاره ټاکل شوی دی هغه سره سر نه خوري او مشکلات راولګي د دغه شان لغتونو رامنځته کول یا په بی بندوباره شکل سره یا په شوري یا په غیر شوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسي
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصول او په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوهه پکې لري او د ژبې بنیادی د ژبې ریشه د ژبې
مختاری ورستاری دی جبی اغا افریکسونا سفیکسونا دغا بانی پویگی اغا کولی شی چی دی جبی دی پارا کلمات او لغات پا اما دی قانون پی چوکار که ام دغا جبی دی قانون پی چوکار که یه ورطا دغا اصلاحات جول که یا کلمه جولی که مگر یوش می راغ کسان دی چی مثلا یو کلمه دی مانا پا لحاظ بانده یو مفهوم لری او دوی مثلا اغا تا یو دست ورستاری ور که چی اغا سره نه لگیگی مثلا اوس فرزن داده ایز ورستاره ایز دو زایی که منگه استعماله یو ایز دی صفتی نسبتی صفتی رو پر استعماله یو ایز دی زایی دی پاره مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمایز چی ویو بیا دابل ببی یو زی باندی ساتا زی باندی که نو دا ایز خپل منز که فرقه
یو آقا چی پت زی باندی لکه ختیز
که پت زی باندی و آقا دی زایی
او دی زایی لکه ختیز و لویدیز و
دریز
دریز و او آقا چی پا یه زی باندی پا ساده نرمال زی باندی آقا
خو نسبتیت روستاره دی سیمایز خمتایز
سپیز
دغسی نو آغا باید پا دی بانده ولی که یعن دلتا فرق کهی مثلا
در پختو در نیولوگیزم دغه کما پروسه چه در چه نوی لغتون اپکی جوری تاسی چون را بری علی گرنه
تر یو زای پوری خوزه و ایمج تقریبا لگ تر لگ در نیولوگیزم یاد کلمه جولوانی سیستم پا پختو جبه که بری علی پروسه ده په دې معنا باندې چې خپل د ژبه دغه استعداد لري د قوت لري چې په دې کې مونږ د یو کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کو خو د کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنا کې د کلمې په استعمال کې توپیر رانشي یو او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړون کې د کلمې هغه آهنګ غوگو تا نامانوس واقع نشی که چیر دا پا غوگ خونه لگی طول ناغا نشیز غمالی زکر چه ده جبه ده اصول و قاید نبله ریویسی
دیر منان
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخوری
وگمی دازل دو لنده که ایتون الوستی دی دوائی پا یو نکل که دو عمر مختلف و دورو تا پا پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي راځي ورته وغږ پښو
د مانویت مزل ځوان مرشد تورغه چې د مانویت په غاڼه یې سمبال او د اخلاقی عظمت څخه نکړي مرشد ورته وویل ترې وکاله پوری چې هر چا پسمک سترګه درته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه زوان د پیر ومنل اولتی ورست بچی هرچا وکانزه او توندی به ور سره وکړه د بلجی به پیسې را وېستي او ور به کړی کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چی د مانویت په لار کې بل هدایت ورکړي مرشد ورته وویل پاتاله بازار روډه را تراوړه زوان چې څنګه په روډه پسې لاړ مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیشنی او هوری مرید ته په لار کې ودرید د مرید په لیدو سره سوالګر په کنځلو ورته سر شو خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندي ورته وویل دا ټول کال مې په کنځلو پیسې ورکړې دي خو اوس یې مفت اورم د شکر ځای دی مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیژنده ورته وویل آفرین په اول امتحان کې کامیاب شوی اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړي ځکه په دې پوه شوې چې ستونزو ته باید وارخطا نه شي بلکې ورته وخاندي د عمر بهیر څو کسه دوستان په څلوېښت کلنۍ کې سره وپتېله چې ډوډۍ به یو ځای په یوه رستورانت کې وخوري د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ ځکه چې ګارسونان یې ښکلې وې لس کاله پس چې پنځوس کلن شول یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غوره وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا زلی د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
صوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه 115 مخه لري او تیمور په کې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون عواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
صوبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د پخپله لیکلې، پخپل قلمې لیکلې. بیا د مړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوی لیکوال دی، مارسل بریون په نوم، هغه بیا بېلابېلو موزیمونو ته تللی، د خاطرات یې راټول کړي دي او یو کتاب یې پرې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړي دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسو پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډیر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بېلابېل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته یې د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي، او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړی دی، او د پدې خاطر چې نړۍ ونیسي ډیر مختلف کارونه کړی دی. پدې کتاب کې ډیر کله د جګړه ستایلې ده، خوندوره یاده کړی ده. نو پداسې وټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډیر دی، آیا دغه سې کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته ود نه ورکوي؟
ګورې، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نمت څخه هم خپل ګټه کار اخیستی دی، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته یې ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلطه استفاده کړي، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوی باید وکړي، نور خلک پرې نه کړي چې تشدد وکړي.
خدای ډیر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې که خلک پوه شي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې همدا جګړه به کوي. دغه سي په ډیرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پښتنه دا ده چې دا خبرې آیا انسان ته داسې فکر نه ورکوي، یا یو چاته چې نوی رازل مې شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولای شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي؟
تیمور چې دی یو جنګیالی دی، نو د یو جنګیالي لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپل خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم یې چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی. پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي، او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوی دي هغه د ټول تیمور کړی وي؟
دا خپل هم دا خبره کوي مارسل بریون چې کتاب چې د اکثره خبرې چې دي، اکثره برخه چې ده د ټول د تیمور خپل لیکنه ده، د پلاس چې کوم خبرې لیکل شوی هغه دي. نور زیاتونې بیا پکې شوی دي، ځکه کله چې پرسیج باړن دا کتاب راژباړي، نو هغه هم بیا زیاتونه پکې کوي. نو تابان مارسل بریون هم زیاتونه پکې کړی وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څړولې وسړیو.
تیمور یو عجیب شخصیت دی، یعنی مرموز دی. یو ځای کې لس کیږي چې د مثبت کارونه کوي، بل ځای کې دومره منفی کارونه کوي چې مثبت کارونه بخیب کوي کیږي. مثلا د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویل دي چې د خدای او زما ترمنځ فرق دا دی چې خدای خلق مړ کوي شي او بیا را ژوندي کولای شي، او زه چې بیا نشم ژوندي کولای خو ټول مړ کولای شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې د شاعرانو، عالمانو او صنعتکارانو ته ډیر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دای برید کوي، ښار چې کله ونیسي، نو د شاعرانو، صنعتکارانو، عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي، او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي، له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره ښځو، ماشومانو او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې، هغوی وژلې دي. ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي، شپاړس کلن وي، چې هلته پلار یوه خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې، نړۍ به ونیسې، خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایي، دا به په امن کې وي چې یو عالمان دي، بل شاعران دي او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده، هماغه داسې نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی، او دوی ته یې ډېر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي، عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي، نو بیا یې دا نه دي کتلی چې دا وړ دی، دا لوی دی، دا ښځه ده او دا ماشوم دی. هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی، دلته له ده سره څه شوي دي، د څه کړي دي، او د افغانانو په اړه د څه ویلي؟
دی له افغانانو ډېر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډېرې فتح هم کړې، بریاوې هم ته راوړي او راوړي دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي، د اوسني زابل ته، په دې ځای کې د ده نه څو نفر ورکېږي، بیا څو ورځې ورک وي، بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دی پیدا کیږي. نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي، بیا ځایي قومندان چې د هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي، دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي، هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی، د دې سیمې د هغو نه پر مړه کړي دي. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ قلم نه پرېښوده. نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته، عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي، هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی، جنگ کې دی ماته خوري، ځکه کلازیان چې دی یو ډول چنګکونه لري په سر کې چاړې دي. نو کله چې سرتیری ته ورواچوي، سرتیری د واس نه کوزره غورځیږي، نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي، په بله ورځ دی بیا برید کوي او بارود استعمالوي. نو هغه کلازیانو ته دی ماته ورکوي، او دی په دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیجي، ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې دوی مات شي تر اخره جنګیږي. کله چې کلا ته داخلیږي، نو دوی اذان کوي، خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي. نو کله چې اذان وکړي، بس د افغانان چې دی هغه قراریږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې، ته یو ډېر ښه زړور سړی، نه غواړم چې تا مړ کړم. ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې دی ته وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی چې د دې تیګه هم تا نه پرېږدي، تیګه دم مړکوي، درد هم مړکوي، د دې درین هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي، دا بیا هند ته ورسره درومي. هند کې بیا د ډیلی ښار همدا کلزیان چې دی همدای ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډیره ښه خاطره لري او ډیرې خوښیږي. دی داسې هند ته چې درومي په خیبر باندې اوړي، نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډیر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل، غنم رنگ رنگونه یې وو، او ښکلې جامې اغوستې، ډیر ښه خلک وو، غیرتي خلک وو. عموم کې دی د پښتنو څخه ډیره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی وو، د جګړې کړي او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولې نه، دی یو ډیر ښه قومندان و د جنگ کې جګړې، او اوس هم کولی شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قومندانان، جنرالان د ده د کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي، ځکه دی ډیر محتاط و په جګړه کې، کاتې و. دی خپله په ډیرو ځایو کې دا یادونه کوي چې که پلانۍ کلا یا پلانۍ ښار له قومندان یې دا غلطي نه وای کړې، نو بیا دی ما نه شوه کولی چې دی ما مات کړی او ماته به ماته راکولی. خپله دا د غور خلک چې کې دی کلا زیان چي دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ما ته کوز د غرب بختره کو شوی نه وي نو مان شو کول غوالي چې دوی مې مات کړی وای وړی نه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولل ول ولې زکه ډیر سره لري د دوی لپاره چې زده کړه تری وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څوایي او ورستل د څوشول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب بینی چې زه چین ته زم پلار کې بیا مړکیږم یو زما یو کمانډان د هغه راځي او زما څخه ځړ او باسي همدا څه وشول لای چې کله چین ته د چین پاچا چې واغ د څخه د څخه نه پرمانی وکړه غوښتنه ونه منل چې د اراده وت کړه او د کیش خار ته نو د کله پلار کې وردرومي د چین یو صحرا ده په هغه کې د خپل ژوند له لاس ور کوي د دن څخه ورسته د زمونې کار کړه د هرات آباد کړه او کړوسیانو یو مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړ په هین کې نو د دې اولادام چې د پر کم کاری کړای دی داس نه دی کې شوی چې دوی بیا ناستیو ختم شوی دی